د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بیګاه دوحې ته ولاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوې نن او سبا ترسره شي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړي. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي.
په دې مجالسو کې به د موږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي د امریکا له لوري، چې د افغانستان حریم نقض کېږي، د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینیټ نن د زمري میاشتې پر اتمه پر خپل ټویټر لیکلي چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې له پرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلي کېدو له کبله په تېره بیا د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنداب په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړي ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دې د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیه د استانبول ښار د والی دفتر د سوری هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له 2 میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځلې نومونه پکې ثبت شوي دي. د والی د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوری ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استانبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلې میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بیلابیلو برخو په تېره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسیږي. د استانبول څخه په 2019 کال کې هم د یو ورته کمپاین په ترڅ کې زرګونه سوریایي کډوال ایستل شوي وو. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوحې ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي.
دوی به د جولای 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولای درې اوسیدونکي د سړک له خرابوالي او کندو کپروالي شکایت کوي. همدا ډول به واورئ په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي. د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. د نورو راپورونو تر څنګ په یوه ساعت کې د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو. که راسره وی وبه اورئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی او ټاکل شوی چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان د هوایي حریم او شتمنیو په ګډون له امریکایي چارواکو څخه خپلې غوښتنې به هلته مطرح کړي او د امریکا لوری وایي د بشري حقونو او تروریزم پر مسایلو به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت او متحدو ایالاتونو استازي دوه ته رسیدلی او تمه ده چې نن او سبا به د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د مخدرو موادو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی د غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوی سره خبرې پرې وکړي.
دوی به د جولای په درشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
ښاغلی متقی بیگا دوه ته د روانېدو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادولو، د امریکا له لوري د افغانستان د هوایي حریم پر نقص او د طالبانو پر مشرانو پر لاګېدلو بندیزونه وي. ښاغلی متقی همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او پراتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم په بیا بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي، خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډیری افغانان په دوحه کې روانې خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلې، خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی په وینا د لوبې یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز بیګا په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
دا لید خاطر هم لید خاطر ده چې یو کاسمیتیک یا آرایشی انزور راندیشی چې هم د نن په کول کې او هم د سیاسي لوبه نسبتا معقوله مختلف شي. د بل خو ډیره چې مهمه ده دا ده چې سیالي د پوند کې کې آیا مطلب ده کنه هغه ځکه چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسي هغه نه به استفاده کوي، کنه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب دی.
نژدې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیځ هیوادونه ټینګار پی کوي، لکه په افغانستان کې بشري حقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپلې غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بي پيلوټه الوتکې لا هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ لا هم کنګل دي او د طالبانو په حکومت کې د وزیرانو تر کچه شامل یو شمیر کسان د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري لخپلو خپلو دریزونو ګوري.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت او امریکا استازینان او سبا دوشنبه په دوحه کې خبري سره کوي. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو د حکومت له پلاوي او د افغانستان د یو شمیر وزارتونو له مسلکي ټکنوکراتانو سره به د افغان ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له امریکایي لوري سره د تور لیست، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د اعتماد جوړونې، د اقداماتو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه د سیاسي چارو له شنن کې محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړي او لومړی د دې غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلی دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې ناسته کیدی شي
چې ډیر مهم ناسته او بلل شي، ځکه چې هسې توقع کیږي چې د دې ناست نه به یو نتیجه راووزي. خو په هر صورت د دغه ناستو قطعي نتیجه به د هغه نه وروسته کله چې دا دوه ورځې مذاکرات په دوحه کې ادامه پیدا کړي، بیا پس له هغه به دغه رسنیو سره شریک کړی شي او به کتل شي چې دغه مذاکراتو کې څنګه پرمختګ شوی او یا دا چې دوی کوم توافقات سره رسیدلي دي، دا به نو وروسته د دغه دوه ورځو نه رسنیو ته ووځي او افغانان به په دې پوه شي.
مننه. په داسې حال کې چې دواړو خواوو د غونډې د اجنډا په توګه د مختلفو بحثونو یادونه کړې، ستاسو په نظر د دواړو خواوو ترمنځ د باور رامنځته کېدل څومره امکان لري؟
زه داسې فکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکې نه همدغه اعتماد سازي موجود دی، ځکه چې که دغه اعتماد امریکایانو سره موجود نه وي نو بیا دغه بشری مرستې دوی طالبانو خواته نه لیږي. په هر هفته کې $40 میلیونه دا د هغه اعتماد نتیجه ده چې طالبان او امریکایان خپل منځ کې یو بل سره لري او دغه پر بنسټ باندې دغه پیسې طالبان حکومت ته ورسی، سره د دې چې د دې نوم بشری حمایت ده، لیکن په هر صورت دا نو یو مثبت کار دی، ځکه چې یو خواته دغه مرستې خلکو ته رسیږي، بل دا چې تر هغه حده پورې یعنی دغه ترنګړتیا نه ده زیات چې امریکایان داسې وایي چې موږ دغه اعتماد نه لرو. یعنی دغه یو فضا دی د اعتماد سازي چې طالبانو او د امریکایانو ترمنځ رامنځته شوی.
مننه اتمر صاحب. او وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې فکر کوئ تاسو چې پر هغو مسایلو سربیره چې رسمان یاد شوی دی دواړه خواوې به پر نورو مسایلو هم خبرې وکړي؟
په دغه ناسته کې لکه چې څنګه ویل کیږي د دواړو خواوو اجنډا سره فرق کوي، طالبان یو څه لري او امریکایان بل څه. نو وکتل شي چې دوی په کوم اجنډا باندې توافق کوي. په هر صورت زه فکر کوم چې دغه دواړه خواوې به دوی خپل غوښتنې یو د بل مطرح کوي او بیا په مشترک ټکي به دوی خبرې وکړي. نو نتیجه د دې به پس له دوه ورځو رسنیو سره شریک شي او وکتل شي چې د دغو ناستو نتیجه شي او یا حداقل د نورو ناستو دپاره توافق وشي او د نورو ناستو دپاره د اجنډا ټاکل دا هم کیدای شي یو مهم بحث وي په دغه ناسته کې. بیا هم باید انتظار وستل شي تر څو پورې چې د دوه ورځې په پایله کې کومه اعلامیه چې دغه ناسته نه بهر وزي نو د هغه نتایج به هلته څرګند شي.
سیاسي شنونکی محمد اسحاق اتمر چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د حکومت اساسو د خبرو په اړه چنن او سبا کېږي تبصره کوله.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرسیال شیر محمد عباس تنگزای وایي ښوونځي باید پرته له تبعیض د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
لشاو خو شپږ سبا وو او یو ورځ راهي سي خوانځي لشپږم ټولګي څخه د پورتنجونو پر مخ تړل شوی. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکسي د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د شورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټول افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازې د خلاصېدو غوښتنه وکړه.
د مکتبونو او خونځیو دروازې د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته. دا ټولنه چې موږ یې پیژنو شاوخوا ولایتونو ته که ولاړ شو وبوینو چې که 15 نفره د مکتب پخوا وي دوه نورې مخالف دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ده دوه لونې چې د ښوونځي په اووم او نهم ټولګي کې وې له دوو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي دا څرګندونې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په غبرګون کې وکړې.
دا یوه بهانه ده چې طالبان یې پړه پر خلکو اچوي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. خپله طالبان یې مخنیوی کوي چې دوی لاړې نه شي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې ووایي لور مې دې درس نه وایي یا ښوونځي ته دې نه ځي. شل کاله وړاندې ولې دا خبره نه کوله؟
د زده کړې د برخې فعال شیردل پاڅون هم ورته نظر لري. هغه وایي
او یشتمی پیړۍ کې داسې کورنۍ نسته. ټولو خلکو زینتونه جوړ دي او که کم کورنۍ هکایان داسې پاتې شاید هغه ته به چا زینت نه وي ورکړی او مفوهۍ به نه وي رسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان هلم ته اړتیا لري عصري علومو ته او عصري علوم په شر هنر باندې فرض دی. باید ټول د افغانستان هر وګړی او دا علم را خپل کړي.
فرزانه هغه نجلۍ چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوې وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړې او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړه پایلې لري.
نه فقط ما بلکې
نه یوازې زه بلکې د افغانستان ټول نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي او د دې تر څنګ په دې دوو کلونو کې نجونې د روحي فشار لاندې وي او د زده کړو انګیزه یې له لاسه ورکړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین محمد یونس راشد د پنجشنبه په ورځ په خوست ولایت کې په یوې ناسته کې وویل څو چې نجونې په مکمله توګه اسلامي چوکاټ ته برابرې نه شي ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. یوه ورځ مخکې ترې د طالبانو حکومت د دعوت او ارشاد رئیس محمد هاشم شهید ورور د علومو اکاډمۍ د غوره زده کوونکو په سین غونډه کې وویل د عصري علومو زده کړې فرض نه دي او یوازې د اسلامي علومو زده کړې په نر او ښځه فرض دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري په دریمه نیټه په هرات ولایت کې په یوې ناسته کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستل د دوی ترمنځ یوه اختلافي مسله ده چې د دې موضوع حل وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی یې له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته له تلو منع کړې او شاوخوا اته میاشتې وړاندې یې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګوه. که څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي خو طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې درنې جګړې روانې دي د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون په بخمود ښار کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی له روسیې سره د تیرې ولس میاشتنۍ جګړې د ډیرو خونړیو جګړو ډګر و. د راپورونو له مخې هلته له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته اوس له روسي ځواکونو سره د اوکراینی ځواکونو جګړو زور اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ختیځ ښار بخمود ته د روسیې پر ضد د جګړې د لومړۍ کرښې لیدو ته ورغلی و. بخمود د دونیتسک سیمې په ختیځ کې پروت دی چې په تیرو اوولسو میاشتو کې د خونړیو جګړو ډګر و او روسیې په تیره مې میاشت کې ونیو. زیلنسکي پرون د جولای په 9 داسې مهال دې سیمې ته تللی و چې د اوکراین په جنوب کې درنې جګړې روانې دي. هغه پر ټولنیزو شبکو هغه تصویرونه خپره کړل چې دای بخمود ته نږدې له اوکراینی سرتیرو سره یو ځای ښیي. زیلنسکي د اوکراین د ځانګړو ځواکونو ستاینه کړې او د اوکراین لپاره د هغوی خدمت یې اتلولي بللې ده. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې له څو میاشتو سوکه پرمختګ وروسته جګړې په وروستیو څو ورځو کې زور اخیستی او د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې کیف د زاپوریژیا په جنوب کې د خپلو ځوابي عملیاتو د پراخولو په حال کې دی. د برتانیا د استخباراتو ادارې په هغه څیړنه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د اوکراین د جنوب په دوو برخو یعنې د زاپوریژیا په اوریخیوف او د دونیتسک سیمې په ستارو مایورسکي ښارونو کې د جګړې تودېدل ثبت کړي دي. د اوکراین پوځ پرون وویل تیره ورځ د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ 28 نښتې شوې وې او د روسیې پوځ د لوهانسک او دونیتسک په ختیځو سیمو کې حملې کړي دي. د چارواکو په وینا اوکرایني ځواکونو د دونیتسک په مارین کاسیمه کې د روسیې د حملو مخنیوي ته دوام ورکوي او د روسیې په اوس خپل ځواکونه د زاپوریژا او خرسون په سیمو کې ځای پر ځای کړی دي. له بلې خوا د اوکراین پر مرکزی ښار د نیپرو د روسیې لپاره پسې توغندوی حملو وروسته د مړو او ټپیانو د ژغورنې او لټون لپاره عملیات پای ته ورسېدل. د بیړنیو چارو دولتي ادارې اعلان وکړ چې د دوو ماشومانو په ګډون ټول نه کسان د اوکراین د امنیت د ادارې اس بي یو پر اداري څنګ او د استوګنې پر یو لوړ پوړي ځوادانی د روسیې د وروستۍ توغندوی حمله په نتیجه کې ټپیان شوی دی. ولسمشر زلنسکي په خپل بیگانه وینا کې دا بریټ د روسیې توغندوی ترور او بل
ل خبرونو ور اخوا
اوسم څونو راپورته ته کونړ خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولۍ درې اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی له اوسنیو چارواکو او مرستندوی یا موسسات غواړي چې دا سړک ورته جوړ کړي او ستونزې هوارې کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د شالۍ ولۍ دره چې په لوړو ساحو کې د ډیورند کرخه هم تیره شوې په تیرو سبانې دوله سیزو کې په کې د جګړو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو او د نورو لاملونو په وجه د آبادۍ چارې نه دي ترسره شوې. اوسیدونکي وایي سرکې په خپلو مټو او مصارفو جوړ کړي. دغه سرک اوس د بارانونو او سیلابونو په وجه د موټرو له تګ راتګ وتلې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. مالک تاوس خان او ګل رحمان.
شالۍ دره غرنۍ سیمه ده او کچا سرک چې دی ولوسونو په خپل تعاون او په خپل اتفاق سره والي دي. حکومت ته سرک نه دی جوړ کړی بلکې ولوسونو جوړ کړی دی. هغه کلو او بانډو ته ایستلې دي چې هغه کې دوی اوسیږي. مونږ پاتې کیږو. دغه سرک مونږ سره دولت کومک نه دی کړی بلکې مونږ په خپل لاس والي دي. هیڅ پوخ سرک نه لرو. هغه قابل دی نه دی چې خلک په موټر وچلي.
دا جوړ شوی دی. مونږ دا ښکانې ته ورته ومن دي جوړ شوی دی. لاندې لکوالو چې سیلاب راشي بیا په خرم نه.
ملک تاوس خان راته وویل که څه هم چې د سرک خرابوالي په وجه زیات مشکلات ګالي خو له ټولو زیات ځورونکی د خزینه ناروغانو انتقال دی.
په دې سرک باندې چې مریضان وړو او حتی یو شی چې مونږ ډېر تې ځورېږو زموږ ولسونه تې ځورېږي هغه دا دی چې د ښځې ولادت په صورت کې چې د ښځې ولادت کېږي بیا په دغه صورت کې مونږ ډېر ځورېږو ځکه مونږ ته مشکلې انتقال د دغسې مریض انتقال د دغه ځورېدلې ښځې شفاخانې ته کلینیک ته.
دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سرک بیا رغولو کې دی ورسره همکاري وکړي. په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د ولایت ډیره سیمه سرکونه نه لري کوم چې خلکو په خپل لاسونو او وسایل وهلي یا ورته د ملي پیوستون او یا نورو پروګرامونو لخوا جوړ شوی ډیره بارانونو او سیلابونو تخریب کړي او بیا رغولو ته اړتیا لري. دوی لمرستندوی ټولنه غواړي چې د کونړ د یاد ستونزې هواري کې خلکو سره پوره همکاري وکړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د مرستندوی ادارو نه غوښتنه کړی ده. اوس بیا هم غوښتنه کوو چې د هغې خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړي. خاص کر هغه سرکونه چې د هغې کلو ته تللي دي او کلو ته لارې بندې دي په هغې کې اوس هم مرستې وکړي او د دغې خلکو چې کومې هغه اساسي ستونزې دي د هغې په حلولو کې اوسه همکاري وکړي.
د کونړ شالۍ ولۍ دره چې په تیرو څو لسیزو جګړو او نامنیو کې پاکستاني ځواکونو لوړو څوکو ته د ډیورن فرضي کرښه رارسولې په داسې حال کې د سرکونو نشتوالي او کنډو کپروالي شکایت کوي چې په یاد ولایت کې تیرو بارانونو د نورو سیمو سرکونه هم خراب کړي او له کارې وستلې دي.
په کابل کې د یخچالونو ځینې پلورونکي په دې ګرم موسم کې د پلور له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د تیر جمهوري حکومت د دورې پرتله سږ کال د خصوصي بنسټونو د فعالیت د کموالي او د خلکو د کمزوري اقتصاد له امله د دوی پلور کم شوی. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ورځو کې د کابل ښار د تودوخ شدت 15 درجو ته د رسیدو وړاندوینه شوې او د یخولو وسایلو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. د برېښنایي وسایلو په ځانګړې توګه د یخولو وسایلو یو شمیر پلورونکي د پلور له کموالي شکایت کوي. یاد هټیوال چې د نادر پښتون واټ پر سر د یخچالونو، پریزرونو او د کولرو په ګډون د یخې هوا جوړولو بیلابیل وسایل پلوري وایي، د تیر جمهوري حکومت د وروستیو کلونو په پرتله په پلور کې 50% کمواله راغله ده. یو له دغه هټیوالو بشیر احمد ازادي راډیو ته ویل،
په هغه وخت کې د خصوصي سکتور ډیری شرکتونه او دفترونه وو او کورونا یو ښه اقتصاد درلود. دفترونو ټول کارمندان درلودل. دوی موږ ته فرمایش راکوه، دوی برېښنایي وسایل لکه یخچالونه ایسی اخیستي، مګر اوس ښه اقتصاد نه لري او زموږ کار 50% کم شوی دی.
د برېښنایي وسایلو یو بل پلورونکي عمر هم ورته شکایت لري او وایي، اوس چې هوا ډیره ګرمه ده باید ښه خرڅلا ولري، خو په خبره پلوري ښه نه دی.
زه په نادر پښتون جاده کې د یخچالونو، فریزرونو، پکو او نورو برېښنایي وسایلو پلورنځی لرم. له سهار راهیسې په دوکان کې یم، هیڅ کار نشته. د دوکان کرایه پر موږ تاوان ده. کله چې د خلکو اقتصاد ښه نه وي او دوی نشي کولی یخچال او فریزر واخلي، موږ د کور او دوکان کرایه څنګه ورکړو؟
دغه دکانداران وایي چې په تیرو کلونو کې د اوړي په موسم کې د دوی بازار ډیر ګرم وو. په ورته وخت کې د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې په تیر حکومت کې ښه کاروبار درلود او اوس بیکار دي او یا اقتصاد ښه نه دی، وایي د یخولو وسایل په لوړه بیه نه شي اخیستلی. له دوی څخه یو مسیح ازادي راډیو ته وویل، د کابل خاري وبله اوسیدونکي ماجبین چې نوموړي خپل او خاوندې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال رسمي دندې درلودې وای چې اوس بیکار دي. نوموړي ویل د اقتصادي ستونزو له امله د یخي هوا وسایل برابرول ستونزمن دي.
زمون نارینه په کور کې دی او زه په خپله له دندې ګوښه شوی یم. دا مهال موږ د اوړي په ګرمۍ کې یو منظمه برېښنا نه لرو، د جنراتور د چلولو او سولر د اخیستلو توان نه لرو. ډېری خلک چې اقتصادي ستونزې لري حتی د پکې د اخیستلو توان هم نه لري.
د کابل ښار دغه اوسیدونکي وایي، د اړتیا او ښه اقتصاد د نه لرلو له امله په دې ورځو شپو کې سخته ګرمي زغمي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې وضعیت خراب شوی او دې وضعیت ټول سکتورونه اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د وروستي راپور له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد اقبال څخه مې دا پیغام پریښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دو بانه وو چې منډه پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې نه دي او ستونزه ورته جوړېږي. د لکه بله موږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو چې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلی یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي، خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي بیخي هغه بیه راکمه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري او دا بیه راټیټي.
جانان د هلمند ولایت نهر اسرای ولسوالۍ څخه میسج پرېږدم. وروره، دلته مخابراتي شبکې هیڅکله نه کوي په تېر افغان بسیم پر موږ شاوخوا خوا دورې، ځکه چې دا ښار ته بیخي نیم کیلومتر لار هم نه ده. دلته شبکې سره خرابې دي وروره، دا زموږ غږ دې څوک واوري، دا زموږ مشکل دې حل.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته. د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. ورور، زموږ سیمه کې خدا نشته، نو موږ د حکومت څخه ورکوو چارواکو څه دا غواړو چې موږ ته نه اتصالات یا بیسی منتن و داری.
سلام علیکم زده هلمند ولایت و شهر ولسوالی تاش صدا پیغام پیش دمه داغ از ما جاکتر مسئله نو رسوی داغ ده هلمند ولایت و شهر ولسوالی بازار دی که پا بازار که یو چک و با هم نسده چشاک و بنو پیدا کش داغ از دکانون وصف و غاری او بل دا بازار نشره لری نه دا بازار نور حکمالات ور برابر دی دا بازار خورین بازار دی ندیدلی بازار دی مزمر دا مسئله نو دا حیره دا چه دا از مش بازار را تجور که مش غم و خوری پر دغا دکانو بانی لوست طالبان ماسل طولوی پر دغا حال بانی چنده چره ور تکشه دی نمخت سایوان لری نو بست پکشه یو سری دا هلمند پا ولایت دا واشر پا ولسوالی که نولس برمی ولی دی پا نولس که وی یو چک نری کردی دیر بیا حد بدکلی و ستریا و وچکلی دا دغا بازار دی دغا دا ولسوالی خود دا ولسوالی بازار.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
پر نو ورځ تم خوشبخت بجې او درش دقیقې شوې مخکې لدې چې لړ شو د لوبو له میدان خبرونه وبرو یو ځل بیا د خبر نو لنډیز. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره بېګا دوهې ته لاړ. د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې به چې ټاکل شوی نن او سبا ترسره شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنګټن له لوري ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشئی توکو پر ضد د مبارزې د هڅو په اړه د طالبانو له پلاوي سره خبرې وکړې. خو ښاغلي متقی بیا د کابل په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل له امریکایي لوري سره به د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کولو، له طالبانو سره د مثبت تعامل او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې.
په دې مجالسو کې به زموږ تمرکز د افغانستان په هغو شتمنیو باندې وي چې کنګل شوي دي. د امریکا له لوري چې د افغانستان حریم نقض کېږي د دې خبره به ورسره کوو. همدارنګه هغه بندیزونه چې د افغانستان په موجوده حکومت باندې لګېدلي دي، په اشخاصو باندې لګېدلي دي، تور لیستونه، د جایزې لیستونه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره دا غونډه د هغو د حکومت رسمیت پیژندلو یا هغوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا آزاد کړي. ښاغلي بینټ نن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې متی الله ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم اتهام څخه په زندان کې ساتل شوی او د نوموړي په باور دا خپل سرې او غیر عادلانه کړنه ده. 14 ورځې وړاندې د قلملار ټولنې غړو هم په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د متی الله ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د ښاغلي ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوو 4 میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران وایي چې نوموړي هیڅ را سیاسي او خپل سرې کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د هیواد په ځینو سندیزو حوزو کې لپرون راهیسې پیل شوي سخت ورښتونه د اوبو د کچې لوړېدل او د سیندونو توپانونه به نن هم دوام وکړي. د وزارت د هوا پیژندنې د ادارې په حواله ویلي چې دا طبیعي پیښې د نړیوال اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایله ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وریاوو او د واورو د ویلې کېدو له کبله په تیره د کونړ، لغمان، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، غزنی، زابل، ترینکوټ او ارغنده په سیندونو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. نوموړي ادارې پر خپل ټویټر په یو بیان کې د دې سیندونو په شاوخوا کې له اوسیدونکو خلکو غوښتي چې د خپل ځان او د خپلو ماشومانو د خوندیتوب لپاره دي د سیلابونو د راوتو پر مهال سمدستي د سیندونو پر غاړه د پرتو کورونو او د کوزنیو سیمو خلکو ته خبر ورکړي. او د ترکیې د استانبول ښار او د ترکی د استنبول ښار د والی دفتر د سوری هغو پناه غوښتونکو ته چې په دې ښار کې نه دي ثبت شوي له دو میاشتو لږ مهلت ورکړی تر څو هغو سیمو ته ستانه شي چې لومړی ځل یې نومونه پکې ثبت شوي. د والی د دفتر پر رسمي ویبپاڼه په خپاره شوي بیان کې په نورو ښارونو کې د سوری ثبت شویو وګړو ته د سپتمبر تر 24 پورې مهلت ورکړل شوی چې له استنبول څخه ووځي او خپلو لومړنیو سیمو ته ستانه شي. د سوری له کورنۍ جګړې تښتېدلې میلیونونه سوریایي وګړي د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلې میلیونونه سوریایي کډوال د ترکیې په بېلابېلو برخو په تېره بیا په سرحدي ښارونو کې اوسېږي. درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنخت د ازادي راډیو درنو ریدونکو یو ور بیا مو د دې ونی په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختیار ساحل موتاست د لوب له میدان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابین لوب په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوم. د اسیا او نړیوال جام اسیالي او نیټه او ځاینه معلوم شوه دي. درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لیګونه پیل شوه دي چې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم په کې لوب کوي. روانه ونی د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاستراوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیګ په نوم سوداګریز لیګ پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندستان ویلي دي چې له افغانستان سره به روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آسیا لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غوره لیګ له مسؤول عبداللطیف ایوبي سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یاد لیګ په ټولو اړخونو غږېدلی دی. د خبرونې پیل د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې له وروستیو لاسترړنو کوو. د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولې په ترڅ کې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تک کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له فريدې سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالۍ په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپل لومړنۍ دواړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلور په وړاندې سیالي برابر ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلور په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډل مشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې تر بریا ورسوله. راس دروانه سیالي په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه چې دا سیالي هم د لوبي په بیخي اخیری شیبو کې د افغان لوري په ګټه پاتې ورسیده. په یاد سیالي کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالي کې رضا حسین پور د غوړ لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت پر اتلونکو سیالي کې په افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له نمړې درجه لوبټلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبي وکړي. په ورته کې تر یادو دوه مهم بریا وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په ترجمه باندې افغانستان مخکې تک کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله ولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږم یو مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په ترجمه باندې کې شلم او په نړیواله ترجمه باندې کې شپږم یو مقام درلود. فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښه لاسترولنې هم درلودلې. پاتې ویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال د روانو سیالیو د نمبرو په جدول کې اوس مال افغانستان شپږ نمرې لري او نمړی مقام یې نیولی دی.
د هندستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیز خبر پاڼه کې د خپل راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې شلوریزي سیالۍ هم شامل دي. یاد بورډ لیکلی دی د 2023 کال په جنوري کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شلوریزي سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې لومړنۍ شلوریزي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنوري په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یوه اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلي ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شلوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په پیلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23مه نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزا، سیم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزي وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو اسوځېدو په سر 240 منډې وکړې او پایلوبه یې وبایلله. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپي پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلنکا وګټلې، خو بنګلادیش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنګلادیش او سریلنکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بالاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د آسیا جام سیالیو نیټی او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3مه نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکل هم د آسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي، چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلادیش او سریلنکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپل دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپل لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23مه نیټه له بنګلادیش او د همدې میاشتې په 15مه نیټه له سریلنکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي، چې هغه سیالۍ به په سریلنکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ویل ده چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلنکا ګټلې و. بلور ته د کرکټ نړیوال شورا لوري د روان کال د 500 نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش لمخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15مه نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړنۍ لوبه د بنګلادیش پر وړاندې د اکتوبر په 10مه نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11مه نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي، چې د اکتوبر په 14مه نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالی کې سیالي وکړي، چې د اکتوبر په 13مه او 23مه نیټه به وي. دغه راز له سریلنکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13مه نیټه په پونې کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلند پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3مه نیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 10مه نیټه د ممبئی په وان کېډي لوبغالی کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي، چې دا سیالي به د نومبر په 10مه نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالی احمد آباد ښار کې وي. د ورېده چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19مه نیټه پلان شوې ده.
په ورزش کولو لا نشې مواد ځان وساتي.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15مه نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي، فرست کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي، چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بل ورته په کابل کې د پنځو لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیزه لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټرز لوبډلو ترمنځ وه، د ایوبی سپورټس کمپلیکس له لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړل شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړې. د دې سیالۍ مسؤول عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلی ایوبی په وینا په دې لیګ کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی اباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري چې لیګ به د اګست تر 2 منټې دوام کوي. باید وویل شي په یاد لیک کې د افغانستان د ملي الف او 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اگست په 3 نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د 1400 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اگست میاشتې 3 نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اگست په 11 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په 12 نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبي مرحله د اگست په 15 نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه یې د اگست په 16 نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پیلو له مخې سویس، آسټرالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکښ دي. د ویلو ده چې په وروستي ځل د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلي رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او تلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 22 نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي، خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کال پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و، چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. دا ویل ده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي. د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنی کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18 نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په تلولۍ سره بشپړې شوې. په پیلوبه کې د مسانک زون د 128 منډو هدف سپینغر زون په 13 اور کې ترلاسه کړه او تلولۍ وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر لوبډلې په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله ترکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شینواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډلې ترمنځ پیلوبه وه چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله وو چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شل اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونتونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونت چې دلته کندوز ته رااله نو لوبغاړي ډیر تشویق شو او نندارچیانو ته ډیر خوند واغستو. واقعا نو ډیر زیات خوشاله شو، ټول خوشاله دي. نو ان شاء الله غوښتنم دغه چې دغه شان بار بار ایونتونه راشي.
د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د ورزشکارانو او په ځانګړي توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. دیامو ټیم یو لوبغاړی خیر الله وای
د کرکټ بورډ څخه مننه کوم چې موږ ته د سلوبې په غاړه چولې دي مول مایبین لوبغاړی چې کوم د سلوبې کو ډیر خوشاله کیږي او بیا په ډیر کیفیت باندې یعنی میدان شرایط جوړ کړي ارت زمينه شرایط برابر کړي ده موږ ته نړۍ مننه کوو او پاینده کې هم غواړو چې د سلوبې مشت په لار واچي
د بندي امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمر ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د مالولینو ټیمونو ترمن سیالي زیات کړي
په دې خوشاله چې موږ کندز ولایت ترالو د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ تعلق باید برابر شي مختلف ولایتونو وینو ماغشان میدانونو وینو او کندز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو خسته میدان ده منګه د سینیئر لوغار سره نېشنل ټیم لوغار سره د لوبي کوو دغه نمونې تجربه تر لاسه کړه د ټولو ناول هم موږ د کرکټ بورډ نه خاص چې موږ ته په کورنی کرکټ کې زیات میچونه راکړي
د یادونه وړ ده د نجیب الله تریکی د زنونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د پنځه زنونو د سپینغار بند امیر مسی عیناک بست او عوامو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده
د افغانستان د کرکټ یو شمیر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوي هیوادونو ته تللی دي که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بیلابیلو لوبډلو ته لوبیږي دغه راز د کاناډا هیواد شلوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمان الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي دغه راز د زیمبابوي هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي محمد نبی ساحل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د پنځو لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
د انګلستان او استرالیا ترمن د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو لامل به پایله تمامه شوه که څه هم په یادو سیالیو کې کوربا انګلستان د ګټې ډیر چانس درلود خو د دوه ورځو ورختونو یې د هیلې پوره نه کړې اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا دوه دیو پر وړاندې مخکې ده او که لوبلړۍ برابر هم پاتې ورسیږي د اشیاز ټرافي به بیا هم لمیلمه لوبډلې سره پاتې کیږي په څلورمه ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپونه کړې وه او 311 منډې کړې وې انګلستان بیا په خپل لومړۍ پاڼې کې د کرولی د 190 منډو پر مټ 592 منډې وکړې چې تر 215 منډې مخکېوالی درلود استرالیا په خپل دویم پاړۍ کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره 214 منډې وکړې او 16 منډې شاته وه خو ورخت سیالي ودروله او بلاخره بې پایلې پای ته ورسېده په پلان کې د چدواړه لوبډلې د جولای میاشتې په 20 نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په همدې سره د خبرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسول خاغلی عبدالطیف ایوبی سره مرکه لرو خاغلی ایوبی د یاد لیګ د لوبغاړو لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلې ده نور به په دې مرکه کې واورو ایوبی صاحب کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي کومه درجه ورکړل شوې ده
ساحل صاحب کابل
ور لیگ یا کی پی ایل د افغانستان د شخصي لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن سب نن منتاسو د پیل د مراسم شاهدانو
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي
په کابل پریمیر لیگ یا کابل ور لیگ کې ټولټال 15 لوبډلې دي چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده شمشاد ایګلز ده اباسین ډیفندرز ده پامیر سٹارز ده او پنځمه لوبډلې شاهین هانټرز ده ټول لوبډلې فرانچایزز لوبډلې دي ټولو مالکین الحمدلله زموږ سره او ګپ او ګو ولاړ دي تر څو کابل پریمیر لیگ په ښه شان سره ترسره کړو او مینوال تر خوند واخلي
د لوبغاړو قیمتونه څومره ټاکل شوی وو اوله کټګوري څومره وه او وروستۍ کټګوري څومره وه
د لوبغاړو قیمتونه په کټګوریو باندې تقسیم شوی دي کومه کټګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ د دویمې درجې لیگ تا ټکل دي په هغه کې څلور کټګوري دي ته ایک کټګوري ته 20000 افغانۍ ورکول کیږي هر پلیئر ته بی کټګوري پلیئرز ته 50000 ورکول کیږي چې د ایک کټګوري په هر ټیم کې دوا پلیئر دي او د بی کټګوري په هر ټیم کې درې پلیئر دي او بل سلور کټګوري دا هغه کې هر پلیئر ته 10000 افغانۍ ورکول کیږي او پنځه ایمرجنګ لوبغاړي دي په هر ټیم کې چې هغه ته 10000 افغانۍ ورکول کیږي
کوم مشهور لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه لري
سهیل صاحب د افغانستان په سطح کابل پریمیر لیگ یو بهترین لیگ دی چې په دې کې الحمدلله د هیواد په کچه ملي لوبغاړي نسکلن ټیم لوبغاړي او د کورنۍ کرکټ بهترین لوبغاړي لوبه کوي او ان شاء الله دا به موږ هغه سټیج ته رسوو لکه د نورې نړۍ لیگونه خصوصي لیگونه چې کوم د سټیج سټیټس ورکړ شوی دی هغه شانتي به ان شاء الله په نورو راتلونکو کې ان شاء الله موږ د دې ته همدا لیسټیج سټیټس اخلو تر څو زموږ افغان لوبغاړي او هغه لوبې چې ترسره کوي هغه د یو لیسټې حیثیت ورکړل شي موږ به کوشش هم داوي دا د بورډ په همکارۍ کېږي موږ ان شاء الله کوشش کوو د بورډ په همکارۍ دغه لیگ نور هم غټ کړو تر څو لیسټیج سټیټس ته ورسو لکه د نړۍ نور غټ غټ لیگونه چې د لیسټې حیثیت لري موږ هم حیثیت د کرکټ بورډ په همکارۍ ورکړو
دا راته وایي چې دا سیالۍ به څو ورځې دوام وکړي او په کومه طریقه ترسره کیږي
لوبې په آی بي سپورټس کمپلیکس کې پیل شوې او د دې لیگ ټولې لوبې به په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي ټولټال 15-14 لوبې دي او په 9 ورځو کې په 2 د اگست پورې به دغه لوبې جریان پیدا کړي ان شاء الله کوشش مو همدا ده چې ټول لوبې خطر سره شي تر څو مینوال خوند ترې واخلي
ویل کېږي چې تر دې وړاندې مو د اریانا شلوریز سیالۍ او جواز تر لاسه کړی وو هغه سیالۍ ولې تر سره نشوي
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دوه لیګونو جواز تر لاسه کړی دی چې یو د کابل پریمیر لیګ لسکلن جواز دی او تړون دی موږ او د کرکټ بورډ ترمنځ او د دې سره سره موږ د اریانا سوپر لیګ چې هغه لومړی جالیک دا پیغه کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبیدلای شي هغه هم موږ لسکلن تړون کړی دی ان شاء الله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لوبړی موږ د کابل پریمیر لیگ تر سره کړو او د رینا به د یو ښه فرصت په برابر دو سره به ان شاء الله موږ د اریانا سوپر لیگ هم تر سره کړو تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ موږ ته وټاکي مخپله دوی ته کوم ریکوست لیټر چې دا هغه ورکړی دا تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ماته دغه د شروع کېدو انوسیرا کې او موافقه راکې
تاسو لعام د کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکه وي او یو تر بل سره همکار وي زمون تاسو فکر وکړو د ټول نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای پرمختګ نشي کولای باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسيږي او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي تر څو یو دوه لاس سره یو کړو د افغانستان د کرکټ د بهبود او د وده لپاره ښه ثابت شي سهیل صاحب د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونې نه دي د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیک کې پوره پوره همکار دي او موږ هم وعده ورکړی دا ترڅو په خل شان سره دا لیک تر سره کو ترڅو هم لوبغاړي هم منوال تر خوان واخلي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو، تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Come up to high.